لرغونی مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصری، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغونی یونان ژبې ژباړل شوی دی. البته لرغونی یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي، په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نورانی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پوره کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې کجباړه راکې بیا ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېر اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو. نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخت راغلی چې اشباره ستونزمنه سی او ماشيني سیستم یې په سمه توګه نسی اشبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داس مشکلې هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داس عصري وخت دی. مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نه اشباره، په اصطلاح تجباره جمع کوي خو دای نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ زی په دی. نو دای دغه جمله تاته دوه مریم راوړي او درې مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو شمې یار دادی چې دای دغه یو جمله تاته درې واره راوړي، یعنی درې سوال صحیح کې کته د جمله صحیح ورته جمع کې په اصطلاح د بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشين دی، آیا فکر کوي چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشين دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستاسو په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه کچیری په اصطلاح اول دکاتور تسوی سم سوی، نو بیا هر وخت مثلا د ایتا ته په پرې اطمینان سره غستا د کوم شی چې تزین یو واړه د ایتا ته په پرې دکات سره سم درکې، خو کچیری د ترجمه سم نه سوی بیا څنګه سم مشکلات لري. بل تر ټولو موږ د ترانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څنګه سم مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیسي په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه فیصله پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه فیصله چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ فیصله پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ترانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې ورته، ځکه دا یو داسې فیصله ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تاته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تاته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تاته درکړې، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه کومک وغواړې، بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمینانی شوې برته بیا ورته جمع کړې. زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو، لکه فیصله چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپلې ژبې غني کړو، تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه چېرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي، ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کیږي. نو ای پاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي، ډیر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډیر علمي خلک شته، ډیر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي، هدا کل په شواروز کې یو شلیکی او نیم ساعت وخت د خپل ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل ژبې لپاره وکړي، نو هم د پښتو د پرمختللو ژبې په کتار کې درولي، هم بیا د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو او ورونو، څلور رسنۍ لوبو، شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلې، د وریښم موسم مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه پکښې کې زرغون شي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم ږغ د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر شو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس بین باهوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانی میکی، وشمای پا غیش که اخری، چه وقت روست با پردشتونو دا خلواقی جغ را شمسی. کاشکی مدرتویل ایسوای مخفل دار او بیر سین تا وغرزول، توپانی چپیمی پشور تراولوی دی لمس کلی شکل یکلی، او دواره مروندونه باندې را تاو کړه، د الماسی چاڅکو مهین زنجرونه پر دواره پښو را وتړل، اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري، که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم، زه به وړانګې وکړم، ته د سخاوت باران فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي، زه او ته به دواره ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول لوش او دروازې دروازې سوې، د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې، زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې، هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي، او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې تېره شپه ستوري وې، زموږ پر باندې سیوري خپور وو، شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتن اتن ځلېدلې، په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوځولم، سپوږمې مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده، چې لوی سره پوهان ستانګزی د برخې ته په روسیو کلونو کې توجه زیاته کړي او غنی مقالې آنلاین خبري کړي دي. د دوی په وورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅ کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي وی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یو لوی برخه ده چې هغه وخت شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپل د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کیږي او تکامل کوي، او بالاخره انسان په لسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي. د حقوقو چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده په اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري، یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو. مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو د غل خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونی ولسی.
یعنی هغه قاعدې نه ول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې نیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ، یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تحقیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده. د دې لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وزا شده قواعد له مخکې نه نه لري. وروسته دې نه چې واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه است؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان ترې کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي. او دا مختلف منابع لري. برعکس زفکر کوم چې د حقوق تاریخ ډیر منابع لري، ولی کله چې تاسو دولت په سلامه تر کوي او دولت قوانین وضع کوي او په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د غسره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حدا د احمد شاه بابا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسی وي، اما د امین شیرین خان د دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته، هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د ده نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې زموږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ، د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا وجود درلوده که نه درلوده، که وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنی چې یوه مسله چې ګونګه وي د مسلې تاریخ ته ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له هغه له مخې تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسو.
زما مطلب له منابعو همداو چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف می داو. اما دلته یو بل شیم دی، د تاریخ، سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسي وو. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکن نه ده.
زه به نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چې لږ نه په لیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود و نه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شوې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دلته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې، که چېرې یو سړی د ده په صد واقع کېږي، باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهان ستانکزی، د مکافاتو د مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي، د احمد شاه بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډیره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې را ټیټ کړي. ولی په حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکه باید محیط انسانی سی او روش ده انسانی محیط ده جوڑول مسئله ده امتیاز ورکول او مکافات مسئله ده به ده شرط ده قانون پا چوکار که تنظیم سی.
زما مطلب ده او چه، یعنی یو دول نده نو بیا با تاسو ده قیاس چرنگه کوی؟ مثلا
منظور می داده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کدای سی تحقیق سړی وګوري. فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او چیرې یوازې مجازات، او په عین زمان که ګورئ چې مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله کې فلان کس ته د یو خدمت په ارتباط مکافات ورکړي په حال کې چې په قانون کې نشته، او که چیرې هغه سړي دا کار نه وای کړی نو حتمي به پادشاه د خپل قانون له مخې هغه مجازات کړی وي. په دغه شکل باندې په دغه فرضیې باندې هم هغه د تیز و انتي تیز او د سنتیز مسله مطرح کېږي. په دې روش هم کیدای سي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهاند ستانکزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلین چې د ساينس فکشن کیسو په پلار مشهور دی، د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ار دې را واستما 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 بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې 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 مجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پرېږدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دی دنا به دی دنا ورنزم سبه دی دنا به دی دنا ورنزم وطن پخته
سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما.